چې په خو بدل تدبیر غنغونه و غنښ ملي بوي او حتی د ابدان دښتې تورغله د سرک بچو په ساتونو ساتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند او غنغونه به غیره و نو سکهاله کته همغه غنغونه نه تر سره کې سره کې حتی رسمیت نو بند شي دکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې دا ورځمل منځل کې خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق منځله خلک تللي و میلو ته شنو ساحو ته او د طبیعت دغه نوې ژوند دي ننداره کول او منظري کول چا پخلی کول او نور خو فرضاً په دې په خوا په څیر هغه اتڼ او موسیقي هم نه وي نو خو لکه لکه چکر او سیل او لمرګلو سره ناست او بندرونه و او دا تنته کیدل
او خمر صاحب په نورو هیوادونو کې دا معمول لچ مثال غوي خپل خوانی کلتوري ورځ لري په دې هڅه کې هم د چنور ورځ را منځ تکړه مثال د مور ورځ د پلار ورځ د خبريال ورځ د رادیو دغه ډېری مناسبتي ورځ ورځ تر بل ډېریږي نو ول په افغانستان کې سره لې چې هغه نوې ورځ نن منځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي د هغو کلتوري ورځ او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپل د افغانانو دی په افغانستان کې په خوا هغه مناسبتونه منځل کېدل نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه لکوم اړخه کېږي
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغه مناسبتونه منځلو ته دینی او مذهبي رنګ ورکول کې یو حال دا چې کم د اوسم فرضاً میلو او چکر تر غل خلکو پوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځي یا دا ورځ باندې فرضاً ځنګړي خوشالي وکړي نو هغه به د دینی یا مذهبي اړخ حتی خبر به هم نه وي فکر به هم نه کوي چې دا دغه یو مفهوم لري نو دوی فقط غواړي چې یو نوی ورځ پیل شوی دا یو نوی فضا رامنځته شوی دا فرضاً د وګدې هغه د ژمي وګدو شپو سړو شپو ورځو د استریکری دی فقط غواړي چې یو نوې ساه واخلي او نوې روحیا کال پیل کړي کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه سیبری د شیدې ورته ورکول کیږي او فکر کوي چې دا نو کوم مذهبي ورځ چې خلک لمانځي او حال دا چې خلک د خپل کلتور لمخې د خپل هغه طبي جوړښت لمخې چې د غورز پرې راځي ندی یو ډول هواس کوي یو ډول زړی غواړي چې لاړ شي له کورونو وځي فضا ته آزاد طبیعت تجربه کړي او ولته پاتې شي او څه شي به نو فقط چې دا له هر څه او پښتې لمانه وره تر بل هر څه پورې فقط مخې همداوي چې فقط یو نوې روحیه او انګیزه واخلي په دې مخې ماضي خدا چې مخالفتونه کیږي یو سترلتې زه فکر کوم هم دا غواړي چې دوی بیا لدینو مذهبي عقاید سره مشابهت کوي یا فکر کوي چې یا فکر کیږي چې دا کوم مذهبي رسم ورد یا مذهبي رسم د چې تر سره کیږي حال دا چې مونږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان سلسله نبوي او که څه هم مسلمان دي خو دی اصلا دا سی فکر نه لري نو دا یو ستری لته هم دا مذهبي اخ کېدل شي نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري نه کومه ریښه خبره ده نو خو دی افغانانو هم دا تاريخي ورځ هم دا یا طبيعي یو بدلون دی یعنی موږ خاطر کله تاریخ هم راشو په طبيعت کې دی یو غټ بدلون ورځ ده او طبیعت لسره بیرته راځوندې کیږي نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلې مخلوق ته طبیعت چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دي خوند ورکوي او په رواني لحاظ کې تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت لسته راوړنو ته یو نوې انګیزه او انرژي ورکوي نو په همدې مخه منځل کیږي او د مخالفت اړخونه کومې درته وویل چې ممکن دا مذهبي اړخ یې پکې ډیر وي
مننه خمر صاحب روسته غواړم یو بل پښتنه مو کوم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول منځل کېږي دا چې ستاسو پکې خوښ و هغه به وروسته راته وایي ځینې نور میلمانه هم را سره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه د خبرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمی صاحب ښاغلی زلمی حلیمی را سره په خبرونه کې د حلیمی صاحب که تاسو راته وایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه هلته چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده.
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد سره زه هیله لرم چې د نوي کال له پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي. زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوي جامې اغوستې ولې نوي ماشومان یې دخ کړي ول رایستلی ول یعنی خوشحاله ول ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپل تغییر کوي خپل دغه موسم خاندي دغه خوشحالي خپل انسانانو ته ورغه کیږي. یا په دغه برخه کې پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی رخصتي نه ویلان سوی مامورین شاید اداراتو ته تللي ول د هغوی کورنۍ پسله رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي و ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول خپل ماشومان ایستلي ول چې ویل مانځي. اما د نورو کلونو په خلاف د کولای چې خلګو څه زړه نشه کولای که څه هم وسله شمرغه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پوري ممانعت نه وو چې خلک سهارا وته او د دشت شنه سوي دي ګلان را غوړېدل دي. اما یو رقم زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د یو مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې و غواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغه فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پیندش په جوړه دی او ډوډۍ ورک نو یو هیلات از ما په فکر شاید هم دا و بل خبره دا ول چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړي او د عام خلکو ممانعت تر ډیره پوري موږ ونه لیدې پرون موږ وګرځیدل خو ځای و هیله لرم لزوانانو هی واتساپ شته چې دلته یادونه وسه چې موږ عموما نوې کلونه په دې راپیل نه کو چې موږ ملي وکو یا موږ ډیر تفریح کو دا خپل یو اصل دی. اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ مرکز یادونه وکړو موږ باید کتابونه انتخاب کو چې د نوې کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوې کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغه ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکو هغه وهڅو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دا یو ښه خبره ده چې زه ډیر خوشاله یم چې خدای دې وکړي چې دا فرشته هم دغه سوسی چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال.
ډیره مننه حلیمی صاحب دو خبرو ته وروسته راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري دا پښتنه به بیا ستاسې مخ ته هم کیږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه.
هیواد صاحب سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته درنو مېلمنو ته. کندهار کې بل مکه کلونو کې هم د نوروز ورځ مانځل کېدله. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت چې هلته جنډه مشکې پورته کېده تر څنګ د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخی ډیر قدامت لري، هغه د ډیره وخت سره جنډي اتمن پورته کېده، او کله کله به په خاکا متحرک هم دغه د جنډي مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډي مراسم نه ول، دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم کلیدي دي میلو ته، هغه که د ارغنداب ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګ به د الې ډم چورته وایي، هغه سیمه بیا خپله ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپې؟ زما چې یاد سي، مثال پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، له کلي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول، او دا به د دوی میلاوه. نو تاسو خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه، او سږ کال یې وضعیت څنګه و؟
سمه ده. او پیل به کوم چې خاوند د ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه، د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته، او همدارنګه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزه وي، اما زه به یې ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې د نه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا قرغې ته، سلطون باغ، یا هم بابر باغ، یا هم نورو ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دارنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که ماستل وو یا مطالم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنۍ خپرونې به هم ډېرې رنگینې وې، او د هیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسنی وضعیت په اړه که زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپله ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزو مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند مونږ میرمن ته رامحدود شوی دی، وتل لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلی دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خواشونی کوي. مثلا موږ چې نوی کال پرون چې کېناستو، ته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته، او که وزو هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه موږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چېر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستی دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم، هغه په ځان کوم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغې نه موږ واقعا خوند اخیستو. او ټول نه بده خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده. خو په دا ورځ کې که مخکې مثلا 40% افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس 70% خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. او دا 70% هر یوې هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري نوې کال ته، لکه پخوا چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوې کال ته دغه سیستمونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کوو. اکثریت د اوس هم په کور ناست دي، زما په شمول ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمونږ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست دي. نو ما ته چندان نوی کال نه وو، او همدارنګه هغه کسان چې زه پیژنم زما دوستانې وي زما خورلانې وي، هغوی ته هم د نوی کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وایي د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست را سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب د خوست په اړه کړه ته وایي چې هلته د نوي کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد صاحب تاسو ته د ازادي راډیو درنو منو ته او همدا شانتي ټول واغوریدونکو ته چې دم غړې زمګه غاغ غوري او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورخمینو وګمو کې به ژوند د آرام سا اخلي. نو هیواد صاحب چون په ټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ځوانان یوازې د رسختې په تمه باندې وي چې یو رسختي لزان سره پیدا کی، یو بهانه لزان سره پیدا کی او ځای ځای ملي جوړی کی، چې وا د رسختې د پتیر کې د نوروز د ورځې هم وا چې په تیرو کالونو کې با په دغه ورځ باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل او د نوروز په بهانه باندې به ملي جوړولې، مشاعرې به جوړې دي، راټولېدنې به کېدې، لیرو لیرو سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل به، د دوی ترمنځ زګه د مینې او محبت هغه غېږې بتاوې دي. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بندارونه کول. ما تیره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا چې په تیر کې چې کوم ډول خلکو هجوم درلود په دغو ځایونو کې، هغه د دغه کال د لومړۍ ورځ باندې نه وو. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بیلابیل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول لکه سي میله به جوړه شوې و چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل، او آد ماماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی، هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نارې شمالم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د غیادوري شوی، دا ځنګړي سندري ویلې شوی دي، او د دې ترڅنګ د غلامهان سرحد یا بندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارق د خوست کې هغه ځایونه و چې په تیر کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازا په زورګونو ځوانان راټولېدل او د نوې کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمنځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره وکوو وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدې چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې ترڅنګ د خوست یو ځوان پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پریښي وه. بیګا ما هغه تعقیبوله تقریبا 98% خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي و چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تیره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی و چې یا په خپل کور تیره کړي یا په خپل کری دفتر کې تیره کړي او یا کومه بل دان مخې ته وړي خو د تفریح لپاره یا د ورځې د لمنځنې لپاره کوم ځنګړی ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې د ورځ په خوست کې په هغه شان نه د لمنځل شوي لکه په تیر کې چې وه.
مننه خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست اد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې یا مثال په کندهار کې په مختلف ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چا ته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو یو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی را شي نو ډېر ډېر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و نو دا یو واقعیت و. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه را پیلېدل، ډېرې سختې جګړې به وي د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وي. خپله د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې را شي، په لارو کې به ستونزې وي، خو موږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه د کندوز په اړه. یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان د کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا که ووایم زموږ سیمو ته خواته دغه نشته. اورې
خمر صاحب غږ مو اورې؟ اورم، اوس تاسو غږ اورم، مهرباني دوام ورکړئ.
نو زموږ خواته له بده مرغه چې دغه خوراکونه چې دلته کېږي ډېر رایج نه دي، ډېر رواج نه دي. که نه فرضاً مونږ د بیګا هم ملګرو تکلیف کړی وو د آی خانم په نامه خواړه وه، فرضاً ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه، یا فرضاً ډېر نور کلتوري خواړه دي. دا هم ریګرپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی. تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته، دلته خلک شته. سړی تصور هم نشي کولی. دا نن هم له یوه زدران کس سره ناست وم چې دی په کندوز کې اوسېده، که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی، فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا زدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي، دلته اوسېدلي دي، چې له بده مرغه یو وخت په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده، خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي، دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني، دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي. نو واقعا ډېر جالب وي. دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونو چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو ښاري جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده. دلته ډېر نامدار خلک، فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و، چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی، ده په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي، ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي. او دلته اوس هم د هر قوم، که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره او ایماخ او بلوچ، هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد. دغه شیان هم ډېر جالب دي.
متاسفانه دغه خمر غږ پرې شو. ډېره مننه خمر صاحب، خوشحاله اوسې. مخکې له غږ پرې هم سو، خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست، نو تاسې ته نور ښه وخت غواړو. د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو. حلیمې صاحب، مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تیر کړي، یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي، بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله وي چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
ډېره زیاته مننه.
نو څنګه راته وایي چې مثال
زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم، ځکه دا ډېره مهمه برخه ده، ځکه زموږ ځوان نسل ته ډېر نوي مسؤلیتونه ورلغاړي کېږي له دې وروسته، خصوصا هغه نسل چې نوی را روزل کېږي. په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپېژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی، د افغانستان روښانه راتلونکی، د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې هغه ورپورې تړلی دی، ښه ټولنه ورپورې تړلی ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي. تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه شي. یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي، زموږ ځوان نسل وروزل شي. دوی باید له تعصبونو څخه، له جنسي توپیرونو څخه، یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تاسو او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپورې تړل دا او د روښانه زندگی ورپورې تړل دا غا تعقیب کې چې هغه عبارت ل دکلي څخه دي. موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو، په هیڅ صورت باندې نه هیلې نس. په دې ورسته کې لبا د مرغه ما ولې دل چې ډېرې ځوانان زموږ نه هیلې کیږي، نه امید کیږي. اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلی نسو، ځکه که څوک ناهیلی سي هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې. بله اساسي خبره دا ده هیواد صاحب چې موږ ځوانان وهڅوو چې له مهاجرت څخه ډډه وکړي. البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما زموږ یوه ډېره لویه قوي برخه چې هغه روزل شوی ده، هغه زده کړې ترلاسه کړي دي، هغوی اوس کوشش کوي چې له هیواد څخه ووځي. اما موږ باید هڅه وکړو چې هغوی ته اجازه ورنکړو چې دوی خپل هیواد پرېږدي، ځکه په ټولو شرایطو کې، په ښه او بدو شرایطو کې، وطن زموږ خپل دی، بل هیڅوک یې هم نه آبادوي پرته له دې چې موږ یې آباد نه کړو. نو به اقتصادي ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما موږ باید په دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو. نوی کال دا رقم باید راپیل کړو، لکه تاسو چې وویل، نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو، نه یوازې چې موږ، اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو، خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو، له هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ماته یو نمونه هغه واوسېږې. ماشوم ووسیږي. یعنی زه باید تاته بیا جایزه درکم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې. ګوره زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي. مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا بل کال لسیږم زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم، زه باید ماسټري اتمن شروع کړم، زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم. یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو، موږ ماشومان وهڅو، موږ ځوانان وهڅو چې زده کړو کې او تر بل کال پورې چې ژوندې موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو.
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب. زه یوه خبره وکړم، حلیمی صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي خو هغه کسان یې بیرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي، چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ. ډیره مننه حلیمی صاحب. اغلی فضلی له تاسې کو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لري، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یوه لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟ غږ مو اورئ؟ متاسفانه غږ نه راځي. داغلی فضلي خو هڅه به وکړو چې بیرته په خپرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي. اوس یې اورئ؟ مهرباني دا پوښتنه ځواب کړئ.
سمه ده. مونږ افغانان ډېر هیله مند خلک یو، مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده. هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیله مند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې، اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري، وخت لري. مشخص مونږ د نوروز یا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو، دا یوه ورځ حق، یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هر میلمان د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللې وای. ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه د میرمنې واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سخت کال کې، په شمول د ما هیڅ میرمنه باندې نه ده وتلې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعي ده چې دا بی پلانه نه تیریږي. په دا کې به مطالعه هم کېږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. خو یوه خبره ده که چېرې موږ میرمن ته بیا زمینه مساعده ووځي، نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیبوم، ځینې خبرې اورم، انسان ته ناهیلي پیدا کېږي. مثلا ما څلور کاله کابل پوهنتون کې درس ویلی دی، بیا مې شخصي پوهنتون ویلی دی، زه دوه ډیپلومه لرم. خو نن بیا ماته دا ویل کېږي چې هغه کسانو چې مخکې درس ویلی دی ټول بې سواده دي. نو دا رقم خو انسان هیله بیا له منځه ځي. مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم، کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم. کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا ماستري مې ووایم، کله چې زه دنده نه شم ترلاسه کولی، یا زه که دنده ترلاسه کړم زه مجبور محرم ولرم، زه خو نه شم کولی هره ورځ مې خپل ورور په لاس ونیسم دنده ته یوسم ځان سره. اما باوجود چې دومره موږ دا بد شرایط لرو، بیا هم تاسو شاید یا زه شاید یم، ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ته ادامه ورکوي، بیا هم پوهنتون ته ځي، بیا هم مکتب ته ځي، بیا هم کورسونه تعقیبوي، دوی بیا هم تمن دي چې یوه ورځ وکولی شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي. هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولی. هغه انسان چې ناهیلی اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي، هدف نه لري. کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو، طبیعي ده چې هیلې هم لرو، خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو. داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تېر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم، د کتابو خبره وکړم، او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي، نو دا خو ژوند ما ته وقتا نه محدوده کوي. موږ باید هغه کوم واقعیتونه چې په ټولنه کې دي هغه باید ومنو. زه منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي. انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي. خو انسان بیا دې ته اړتیا لري، مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي، حق لري چې په خپله خوښه کالي واغوندي، حق لري چې په خپله خوښه یو ځای چکر ته لاړ شي. زه په تېر دوران کې پاکستان ولایتو ګرځېدلی یم، هېڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی. زه مزار جان یا مزار شریف ته ډېره تللی یم، کندز دښ او دان ته ډېره تللی یم، خوست ته ډېره تللی یم، مثلا سمنګان میمونې یا نور ولایتو ته زه تللی یم دې خاطر چې نوی کال تجلیل کړم. اما سږ کال زه په کور ناستم، ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي. زه چې تر دوکانه پورې هم ځم، د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي. ذاته د دې ویره هم لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاسپیکر باندې کېږي، فلاني زړکې دې راټوټ کړه، ویښان دې در پټ کړه، موبایل چې پلاس دې کېږده. نو دا رقم شرایط چې انسان باید یو شېبه ځان سره سوچ وکړي، آیا امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي؟ دا خو سخته ده. هر انسان فردي ازادي لري، هغه فردي ازادي ته اړتیا لري. نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي. نو که چېرې موږ ته شرایط آماده اوسي، هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط کې وایو، که شرایط آماده شي بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو. نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آماده شي چې موږ وکولای شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو.
ډیره زیاته مننه محسن صاحب. که تاسو راته ووایئ چې خپل مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی، او له تاسو په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري؟ محسن صاحب زموږ کاوري
بلې زما واسطه فبري ان شاء الله.
او راځي مهرباني وکړئ دوام ورکړئ.
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې دي تر ډیره میلوال دي، او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ ځانګړې ویواز د تفریح لپاره، همدارنګ د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي، اکثره یې ځینې سیمو ته دي لکه شمال ته، همدارنګ د لیپ خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تفریح لپاره ځانګړې دي هلته دي. خو د دې تر څنګ سږ کال چې د نورو کلونو سره لسنه تمه تفاوت و، زموږ پوهنتونونه شروع شوله، څنګه چې مو امتحانونه خلاص شوله، نوروز په اوله باندې رخصتي نه وه رسمي، د بزګر ورځ هم و، پنځم د حمل ته انتقال شوې ده، رخصتي نه وه. نو پوهنتونونه شروع شو په همدې خاطر پاتې شولو او خپل پوهنتونو او زده کړو ته دوام ورکړي. خو زه هیواد صاحب کې اجازه ده نوروز اقتصادي ارزښت راځم، دا چې زما مسلک اقتصاد دی، نو یو تر رڼا پر دغه برخه باندې اچوم.
مهرباني.
عموما د نړۍ کې د منابع محدود دي او اړتیا زیات دي، د دې لپاره زیات وادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې ویل لاسته راوړي. نو ځینې وادونه بیا ځینې شان په لاره چې تر څو خپل وادونه د نورو د يرغل او د نور د تیرې څخه وساتي، هغه ځینې نړیوال قوانین دي، نړیوالې ټولنې دي، نړیوال سازمانونه دي، او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول پرهندونه دي، مثلا هم غواړي د خپل هولي په برکت سره ځینې داسې هېوادونه رامات کړي چې هغه هنر پالوي، هغوی کولی شي د دې سره تر یو حده پورې ښه رفتار وکړي. تر څنګ یې مثلا که اروپایي ټولنه وګورو یا اروپایي هېوادونه وګورو، هغوی د فوټبال ته رشد ورکړی دی. همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې همهنګي رامنځته کړې ده. نوروز کچیر تاریخ وتړل سي، نوروز هغه څه دي چې په هند کې، همدارنګ په چین کې د چون جی په نوم، همدارنګ افغانستان کې د جمشید بچا له وخت څخه یاد هغه څه هم مخ کې منځل کېږي. کداغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ د سیلانیانو اداره چې د کدی دواړه په امنګي سره د نوروز ورځې قدامات، همدارنګ دغه هیوادونو سره لکه هند، چین، همدارنګ ایران او یو شمېر نور هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د دې سره په امنګي او ټولنې رامنځته کې، او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکړي، او د دغه ورځ په برکت به سیلانیان نور هم د افغانستان و دغه سیمو ته، همدارنګ د دغه هیوادونو برخې ته برامات شي. سیلانیان د نورو هیوادونو سره موږ ځینې شاهدان د نسبي امنیت راغلی دي، همدا کندهار ته د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې د هغه ځای طبیعت لري. د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري، تر څنګ ځینې منظرې سیمې لري. نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی، دغسې ورځو ته خاص ځانګړې پاملرنه وکړي. دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایشت هم د افغانستان څخه دی، داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی، نو د ده لپاره تخت تیار شوله او دا هم هغه ورځ څخه دی باچا وټاکل شو او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي. یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وسوه، نو زراعت له یو مخه له منځه ولاړې اوس ودل شو. دا چې به دوه کاله وروسته بېرته راشنه شوله، نو په همدغه خوشحالۍ کې د نوروز کلمه رامنځته شوې ده او دغه ورځ به افسوې ده او دغه خوشحالي نور هم منځل شوې ده. شمالي سیمې تر ډېره پورې د نوروز د لمانځلو لپاره ډېرې ښه منظرې لري، همدارنګه مساعدې دي او دغه فرهنګ هم تقریبا هماغه سیمو څخه راپیدا شوی دی. نو که دغه ورځ ته ځانګړې پاملرنه وشي، یو خو به موږ د نورو هېوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي، د نورو هېوادونو سره به مو یو ګډ څه رامنځته کړی او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیانو لپاره همدارنګه د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړی شوی وي او هغوی به دلې راځي.
ډیره مننه محسن صاحب، خوشحاله اوسې. ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه، یعنی دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي. ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنی دوی کومې لارې کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کال یې ګټور تیر شي.
قربان هیواد صاحب، لکه څنګه ول چې حلیمی صاحب هم په دې برخه باندې وغږېد، زبا ډیر فراق نه زما خو یوازې نه یوه د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوي کال ورځ دا ځوانان ګری چې دغه د نوي کال ورځ یوازې د تفریح او د میلو لپاره ځنګړي شوی دا، او کچیر ته تفریح او میلی نوي نو هغه د نوي کال ورځ نشته. نه، دغه د نوي کال ورځ یو نوي مسولیت سره هم تړلی ده چې ځوانان یو نوی مسولیت هم باید ادا کړي، لکه هغه چاري چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې تر سره نشول، نو د همدغه نوی کال په نوی ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچولې شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټولې شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچولې شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډوله پلان لزان سره ولري، چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې ځینې کلنی گزارشونه یا هغه موخې او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي. د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د ښه د ترسره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان هم ولري، کومې چارې دی باید د کال د روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روانه میاشت کې دغه څه د کال د په میاشت وویشل شي، خپلې موخې او اهداف په دغه میاشتو باندې تقسیم شي. او د دې ترڅنګ اونیز پلان دی هم جوړ کړل شي، ځینې هغه چارې چې وړې وړې چارې دي کولای شي په اونیو کې تر سره کې هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کی. او د دې ترڅنګ پورسیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتو سره سم باید ترتیب شي، هغه مصروفیتونه چې دای په تیر کې لري او یا په همدې کال کې دای پر هغه باندې مکلف دی یا رسمي دنده ده او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلی ژوند دی، نو د ورځنی پلان کې د چاري هم راټول کی. نو یوازې دا فکر چې د نوي کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي، زه وایم دا هم غلطه وي. نه، د نوي کال په ورځ باید سړی دی او نوي ژوند پیل هم وکوي. په ژوند کې هغه ستونزې چې د په تیر کې لرلې په راتلونکو کال کې دا غي د خل لپاره د هغې د لمنځوړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او پاګې باندې کار باید وکولای شي. او د دې تر موخ او هدف ځوانان څه ډول موخ او اهداف باید ولري. زه پدې اند یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې زکه دغه هدف ته ونره سيده منو بس ځوان پټکه باندې ودرېږي اسمان پرما باندې رالويږي نه. یو ځوان د دې لپاره چې ځوان دی یو څه پرمخ باندې ولاړ شي نو د ځان لپاره دی پړی ز اهداف ولري. لمړی یو کی تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې د پر خپل ذهن کې لري د غواړي تبان د طبيعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدند ولري. نو په لمړی قدم کې د هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي وی غفلان کې دی ځای ور کړی. نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دهم یو دویم لارم لزان سره ولري. مثلا کزه چیرې د هدف ته نه راسیګم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان میال تل سونو سره مخامخ نشي. کزه د هدف نه راسیګم په دوم قدم کې به د دغه موخه او هدف لپاره کار کوم او کبیا زه دویم هدف ته نه راسیګم یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم چې چیرته ز لومړی تم نرسېګما دوم تم نرسېګما دریم هدف ته هم زبال ورسېګما. نو کچیرته موږ دغه پړی زهدا کولرو ممکن هغه ژوند موم یو څه فارامو خصاتو سره مخ کې ولاړ شي او د دې څنګه کې یو زنګړې پلان کچړول شي ما وړاندې ویل د کال پر څلورو پلانونو باندې موږ ووي شو کله نه میاشتنې او نیز ورځې نه زبوري ما چې د ځوانانو ټول چاري با یو خطابي فیک دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه به خبره ده نور هغه د ځوان کومي چاري چې دي هغه به په سم ډول مخ کې تللی وي.
ډیر زیاته مننه کو سات صاحب خوشاله او سید خبرونې ورسته شي به دي غوړم د بحث راټول هم کو خو د خبرونې په پای کې به لخپل ملمنو مو پوښتو چې په ډیر لاندې توګه د پوښتنه جواب کې څه ډول ځوانان له دغه وسنی وضعیت ځان راستل شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کول شي. حلیمی صاحب دغه کوم وضعیت چې ځوانان راغلي نه هلی سوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدل دي یا د لار شل وطن او کپات کیږي ځای کیږي خو دوی څنګه کولای شي په وطن کې مثال یو واجب زده کی په هنتون ول ولیده وزت خدای می نه ده خو یو ورځ به دا مشکلات حل کیږي کپا یو دقه کې دا پختنه را جواب کړی مهرباني.
ته وګوره یو شی ډیر اړین دی موږ باید هیڅ شرایط ته مات نو سو هیڅ شرایط په ځوان نسل مات نه کی دا تر ټولو اصل خبره ده. دوما خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دند واخلو. تقریبا په مخ پر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه سل فیصد ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره یو څه ټولنه اصلاح سي د دې لپاره یو څه افغانستان جوړ کو. نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای شي چې حکومتونه تاسو ته اړتیا سیستم بل اخیرا بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي. اما موږ باید شرایط ته مات نه سو ځوانان باید نه هلی نه سي ځوانان باید په هر شرایط کې یو کوي هوډ ولري یو با اراده هغه ولري انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیر زیاته مننه اغلی او ستا فضیله تاسې هم دا پوښتنه کوو زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله دوی باید څه وکړي مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي دا څه ډول کوی سي چې په ښه ډول یې تعقیب کړي دغه حالاتو تاثیر دومره ډیر پې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ به زده کوي نه. نو له دغه وضعیته څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي که مکتب خلاصه دوی مجبور دي مکتب ووایي او که پوهنتون خلاصه مجبور وي پوهنتون ته لاړ شي. دا که شخصی کارم کوي باید یو څوک برته ته تایید کی چې تا دا کار کوي شي او نشي کوي. او بل ځوانانو ته ازادي نه د وفات چې دوی وکول شغل هیلې چې کوم غواړي کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د خاطر بیکار دي چې دوی چیرته داخلي غل دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپله دې سره مخ شوم، زما خور ور سره مخ شوې ده. نو موسنی شرایط واقع نه هیلي کوون
مشکلات خوسته دي دا مشکلات ستدي. نو د دې نو د دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر کم وي په د حالاتو؟ بیا هم دوی وکولی شي زده کړې وکړي او بالاخره مثال دغه شرایط چې ښه کېږي دوی به هغه وخت کې سند هم لري پوهېږي به هم داسې به نه وي چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي. که په لنډو ټکو کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي، مجبور چې د اوسنۍ
شرایط هغه فشارونه مونږ دي هغه اګنور کړو، نادیده یې وایو نور چاره نشته. هغه کومې خپل پلانونه چې لرو هیلې لرو هغه باید عملی کړو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زمونږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو، که یو نه عملي کېږي بل عملي کړو. او بل دا چې مونږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تېرېدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو که دا کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، تر څو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، بیا موږ پښیمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ونه کړو. مثلا که چیرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید له لاسه ورنه کړو. که چیرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو، کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفره نور مصروف شي، باید دا کار هم سره کړو. ځکه انسان چې څومره ژوندی دی مجبور دی چې یو خلاقیت ترسره کی، یو کار ترسره کی، تر څو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله مندم چې څوک پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې راونه شي او عملی کې خپل پلانونه، او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ
تمنه
لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه تر څو لاندې کېږده یو وخت به استفاده کړي. ډېره مننه کور مو ودان.
خوشحاله سډیره مننه د خبرونې د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دانه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې لملمنو خغلی زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساده او خغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونده واخیسته. او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.